په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ضیا په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل په دې کتنه کې چې نن ترسره کړه ښاغلی متقی ته د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د ښه ماموریت د ترسره کولو په برخه کې د اسلامي امارت همکاري او همغږي لازم وبلل. د ښاغلي احمد ضیا په وینا ښاغلی متقی هیله څرګنده کړې چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل رول ولوبوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالو ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تر دې مخکې طالبانو مشر تیره اونۍ په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته په وینا کې ویلو چې هیڅکله به هم د نړیوالو سپارښتنې ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو طالبانو له حکومت سره د ښه تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو پر خوندي کېدو ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه انکار کوي. د وزارت ویان نت پرایس چې پرون ناوخته په یو خبری کانفرانس کې څرګندونه کولی وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. جرمنی د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د روان 2023 او 2023 کلونو لپاره د نورو 55 میلیون یورو د مرستو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غږه کوونکې ادارې او چا په خپل ټویټر پاڼه چې په ټویټر پاڼه وبخې د جرمني د دې مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې جرمني په روان کال کې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د ژوند ژغورنې د بیړنیو مرستو لپاره د 50 میلیونه یورو مرسته کړی او هم یې د راتلونکي کال لپاره له دې صندوق سره د 15 میلیونه یورو مرسته ژمنه کړې ده. جرمني د بسپنې د صندوق دوهم لوی مرسته کوونکی بلل شوی چې د مرستو اندازې له 2014 کال راهیسې 1.25 میلیون شپږ سوه زره یورو ته رسیږي. اوکراینی چارواکو پر ملکی وګړو غږ کړی چې په عاجله توګه له سلوویانسک ښار څخه ووځي ځکه چې روسیې د اوکراین په دونیسک سیمه کې خپل بریدونه زیات کړي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په یو استخباراتي راپور کې نن وویل د احتمال شته چې د سلوویانسک جګړه به د دونباس لپاره د راتلونکي جګړې د ډګر یو کلیدي مرکز وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګریډ په اساس پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل وریځ او باد د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه درویشت. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه شل. کندهار د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 9.0. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 4.0. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 1.5.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کړی. امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان په هره برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د هغوی د لاسته راوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورزنګ بیا وایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولی او نه هم د برخلیک په اړه پریکړې کولی شي. دا به هم واورئ چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 70% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی نعنا سے ما جائے نعنا تخت نعنا پنسل نہ شون نہ قلم شون شیشائی قلم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو استازولیو د فعالیت هرکلی کوي او غواړي چې نور هیوادونه هم په دې هیواد کې سفارتونه پرانیزي. په عین حال کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم د لوی اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ګواښ پیښ کړي او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخي او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب وایاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي رادیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی. دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکي اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو را بللې و ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د ملا هبت الله په اختریس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ملا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لوري 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یو سرحدي خار توغول شوي خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. ملا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې خو د اقتصاد پیاوړتیا بیا رغونې او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پریکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کیږي. د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. ملا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمانه بللې او له ژورنالیستانو یو وخت چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي. خو په افغانستان کې خبري اعلان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبري اعلان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبري اعلان بندیان دي.
تغرز به ورسته د افغان مترزو خزو په نوم د غورزنګ د غړو څرګندونه واوري چې وایي هیڅوک د افغان خزو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه له نوي مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل سره په کابل کې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په یو ټویټ کې ویلي دي چې متقی هیله څرګنده کړې ده چې د یو نامه استازولۍ د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او ګټور تعامل په برخو کې خپل رول ولوبوي. یوناما د دغه کتنې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو ښاغلی پوتزل له دې کتنې مخکې په یوه ټویټ کې چې یوناما په خپلې پاڼې خپور کړی ویلي چې د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پوتزل چې له 2010 کال نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 10 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې یوناما خبر کړی د غرض افغانستان ته د رسیدو او د خپل دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. لبلی خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3 میلیارد ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. نت پرایس پرون وخت په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هر برخه کې کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي. نور په دې راپور کې
امریکا یو ځل بیا طالبان پړو بلل چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په کور دننه او نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره وعده کړې و چې د هغوی استازولي به کوي او غوښتنې به یې مني، خو داسې مهال چې د حکومتوالۍ دعوه هم کوي په هر کچا له افغانانو سره د خپلو ژمنو په عملي کېدو ناکام شوي دي.
په هر پړاو کې شاهد و چې طالبانو له خلکو سره د غوید لاسراوړنو چې په تیرو دوو لسیزو کې تر لاسه کړي د خوندیتوب په برخه کې ماتې خوړلې. د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو او شریکانو سره کار کوي او دای روخانه کړي چې غواړي په افغانستان کې د خزو او جنو لګکیو او له دې ډلې د مذهبي لګکیو حقونه خوندي شي.
له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې طالب چارواکو تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوای د ټولو ازادیو ته درناوی کیږي. مګر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ډیرو بشرپالو ادارو راپورونو کې طالبان د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. خو پر طالبانو له دینی وکو سره سره د امریکا اندېښنه په افغانستان کې اقتصادي ناورین ته هم ده. له همدې عمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په خپل پرونی خبری کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو په دوام هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان د بانکي زیرمې څخه د 3.15 میلیارد ډالرو د ورکړې لپاره یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دې پیسو افغانان ګټه واخلي نه طالبان. نت پرایس دا هم وویل دوی په تخنیکی توګه په دې کار کوي چې افغانانو او خپل سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه داسې یو کار وکړي څو په افغانستان کې اساسي لوی اقتصادي مسایل حل شي. طالبانو په ځلونو له امریکا وغوښتي چې د افغانستان بانکي زیرمه آزاد کړي، خو امریکا لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. تیره اونۍ د توماس ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره په دوحه کې ولیدل او د خبرو یو مهم بحث یې د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصونو، خو ښکاري چې په دې اړه دواړه لوري کوم توافق ته سره نه دي رسیدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغان معترضو ښځو په نوم غورځنګوایي هیڅوک د افغان ښځو استازیتوب نشي کولای او نه هم د برخلیک په اړه پریکړه کولای شي. د دې غورځنګ یو شمیر غړي وایي طالبانو د خپل واکمنۍ له پایله تر دې دمه د افغان ښځو له حقونو سرغړونه کړې او ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې پرې بندیزونه او فشارونه لا زیات کړي.
د افغان مترز خزو غورځنګ په ټولنیزو رسنیو د څو ویډیوي پیغامونو او بیان په خپرولو ټینګار کوي. هیڅوک هم د افغان خزو چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي نفوذ جوړوي طالبانو سره د خبرو او د دوی په اړه د پریکړې حق نه لري. دغه مترز خزو لټلې راځي بارکسي ازادي رادیو ته وویل دوی د بیان او غوښتنې څخه خبرې کړي چې څو مده مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې له افغان خزو سره د ناستو وکړي. اغلی بارکسی وای هیڅ بهرنی او یا کورنۍ ډله او یا هم سازمان نسی کولای د افغان خزو استازیتوب وکړي او ټینګار کوي چې افغان خزي هم نه غوړي طالبانو سره خبرې او ناستي وکړي. نو موري وای نړیواله ټولنه د پر طالبانو فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
نو تا انوس هیڅ چیزی عرضه نکردن به جهان.
دوی تر اوسه نړۍ او د افغانستان خلکو ته هیڅ هم ندی وړاندې کړي، پرته د بشر ځپنې، د ښځو د ځپلو او پرته له دې چې ورځ په ورځ د ښځو پر وړاندې د نه منلو قوانین جوړوي.
په ورته وخت کې د دې غورځنګ یو شمېر غړو په خواله رسنیو هم د لنډو ویډیوي کلیپونو په خپرولو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني. د دې غورځنګ غړي هدا خاموش په دې اړه وایي:
طالبان سفید نمایی نکنه، آنها اصلاح پذیر نیستند. ما زنان افغانستان
د طالبانو سپیناوی مکوي، هغوی د اصلاح کېدلو نه دي. موږ له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د پرېکړې د لغوه کولو غوښتونکي یو. طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، افغان ښځې هغوی په رسمیت نه پیژني.
زنان افغانستان آنها را به رسمیت نمیشناسند.
د غوښتو په خواله رسنیو په یو خبر کړي بیان کې له طالبانو سره د افغان ښځو د ناستې د غوښتنې د لغوه کولو، پر طالبانو د بندیزونو د زیاتولو، په بشري جنایتونو د طالبانو تورونو کسانو ته سزا ورکولو، په افغانستان کې د صحرایي محاکمو د مخنیوي، د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ تجربې ته په کتو دوی ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د رسمیت ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه شان په دغه بیان کې ټولو نړیوالو سیاسي او غیر سیاسي بنسټونو او ادارو نه غوښتل شوی چې د افغانستان د خلکو ګټو ته پام وکړي، د افغان مترزو خزو ملاتړ دی وکړي، په نړیوالو ناستو کې د افغان خزو راتلونکي ته جدي پام واړوي، او د غشان د طالبانو لوري د افغان خزو او ماشومانو د بشري سرغړونو اړوند شکایتونو ته د رسیدنه وسی. هڅه مو کړه د دغه خزو د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویندویانه یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي دي، هغه څه چې ډیری افغانان او نړیواله ټولنه ترې راضي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون د روان میلادي کال د جولای په لومړۍ نیټه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د یوې سرري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان ښځو سره د دوی د حقونو په اړه ناسته وکړي، هغه څه چې تر اوسه یې د طالبانو له لوري کوم ځواب نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل امنیه قومندانې وایي د ډاکټر انور الحق جبار خیل د مرموز قتل په اړه څېړنه کوي ترڅو معلومه کړي چې عاملان څوک دي. د دې قومندانې ویان وایي جبار خیل چې ځان فیلسوف بالا په خپل څرګندونو سره په رسنیو کې پیژندل شوی، انڅېره و دوه ورځې وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلو لخوا وژل شوی. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ورځې وړاندې د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې د یو افغان ډاکټر انور الحق جبار خیل جسد د هغه په موټر کې وموندل شو. د کورنۍ یو غړي د نوم نه خود په شرط ازادي راډیو ته وویل وژونکو یې هڅه کړې وه چې سر یې له بدنه جلا کړي. د دې ترخوا په سینه دوه مرمۍ ویشتل شوی و. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د هغه جسد د بګرامیو ولسوالۍ اړوند سید جمال الدین خرګوټ کې وموند او عدلي طب ته یې ولېږه. هغه زیاتوي امنیتي ځواکونه یې لا هم په هڅه کې دي چې د انوار الحق جبار خیل وژنه کې ښکېل کسان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو ته وویل د ډاکټر انوار الحق جبار خیل د وژنې پیخه څېړي.
د کورنیو چارو وزارت ته یو مسؤول ارګان په حیث هر هغه عمل چې د شریعت او قانوني مقرراتو پرته ترسره کیږي یو ناسم او موجه عمل ګڼي او هغه غندي.
د ډاکټر جبار خیل د کورنۍ یو غړی بیا وای نه پوهیږي چې دا کار چا کړی، ځکه دوی له کوم چا سره شخصي دښمنی او ستونزه نه درلوده. انوار الحق جبار خیل ځان ته د فیلسوف خطاب کاوه او پورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ډېری ویډیوګانې لاس په لاس کېدي چې پکې د ځینو اشخاصو او ترخوا د خپلو لاسته راوړنو په اړه جالبې څرګندونې درلودې. یو بحث دا و چې ګوندې ډاکټر جبار خیل رواني ناروغي درلوده، خو د هغه د کورنۍ یو غړی وای دا ناروغي دومره هم نه و چې په ټولنیزو رسنیو کې یادېږي. د انوار الحق جبار خیل د کورنۍ د یادغړي له قوله هغه په طبي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د خلکو لپاره ډېر خدمت کړی او له دې شمیري د ابن سینا مؤسسې بنسټ ایښودنه د پام وړ بلل کیږي. د افغان ډاکټر داسې مهال په مرموز ډول وژل کیږي چې په هند کې د افغانستان سفارت وایي د دې هیواد په مهاراشترا ایالت یولا ښار کې ناپیژان د وسلوالو د خواجه ظریف په نوم یو افغان چې هند ته کډه شوی وژلی دی. خواجه ظریف ځان د چشتي طریقې لاروی باله او په هند کې په مذهبي ډول یو شمیر پیروان درلودل. ان ټی ډي د هند پولیسو په حواله ویلي نوموړی د سېشنبې د ورځې په ماښام د یوې څلور کسیزې ناپیژان د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی دی، خو د وژنې لامل یې تر اوسه نه دی روښانه شوی.
لا خبرونو ور اخوا
پا په افغانستان کې خلک لته رتو ورځو رئیس د لوی اختر په تیاری او بوختي خوسګنې اختر داسې محل رسیدي چې خلکو جیبونه او د سر خوانونه د پخوا پرتله تشوي ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان باندې نیمایي وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. دغه وضعیت د خلکو پر رواني حالت څه اغیز کړی دی؟ زما همکار اسدالله لودی نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له ارواپو ایمل صافی نه دا پوښتنه کړې دي.
په دې ورستیو کې د غنوی تحولات چې رامنځته شو، نړیوال اقتصادي بندیزونه د بلې خوانه او همدارنګه په نړۍ کې د تحولاتو په نتیجه کې کوم چې دغه جګړه د اوکراین د همدارنګه د کورونا او با په اساس چې کوم اقتصادي ټکنیتوب رامنځته شوی، همدارنګه د اقلیم تغییر د نړۍ په سطح باندې په عمومي توګه باندې د بیو لوړوالی او په خاص توګه زموږ په هیواد باندې دغه اقتصادي بندیزونه او د سیاسي بندیزونه چې لګیدلې دي او دغه تحول ډیر خلک بیکار کړل، خلک د وظیفونو لری کړل او خلک خپل دند له لاسه ورکړي. چې د رواني د لحاظ دغه د دند له لاسه ورکول دا ډیر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی، کوم چې په دوامدار توګه د روان د تخریب سبب کېدلې شي او په مغز کې د نیورو ترانسمیټرونو حکم چې عصبي رواني فعالیتونه تنظیموي دغه د کمیدا سبب ګرځیدلی شي او بل اخر په لیدو توګه هم چې د جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېدلی شي.
تاسو ته چې دغه کوم کسان مراجعه کوي دا اوس هم تاسو ویل چې کلینیک ته رواني خلک درته منتظر دي چې معاینه کړی یا ورته سلام مشورې ورکړي، دغه کسانو یا د مراجعینو په شمیر کې مو څومره زیاتوالی راغلی تیر کلونو ته پکتو؟
تقریبا دغه یو کال په حدودو کې چې دا مشکلات رامنځته شوې دي. ناروغان فوق العاده ډیر دي، پوخه هم ډیرو اوس د دې کا چلګ ډیر شوه د کوم امکار ځکه چې دلته یو ملټیپل سټرسز یا مختلف رواني روحي فشارونه چې هغه د اقتصاد کمزورتیا ده، د وظایف نشواله ده، د امکاناتو کمواله ده، دغه ټول سره یو بل سره لاس ورکړي ده او د یو قوي رواني فشار په توګه د خلکو روان باندې عمل کوي. نو د دې په نتیجه کې ناروغان فوق العاده ډیر شوه دي، بل خصوص د جوړ خفګان ډیپریشن روحي رواني فشارونو په نتیجه کې
دغه ډول وضعیت چې وسره منځ سوي د ټولنیزو خوخیو پر مراسمو تاغیز کړی دی. مثلا اخترونه زموږ تاسو د خوخی مراسم دي، مثلا نورې خوخی موږ تاسو لرو، د روان وضعیت تاسو تشریک دغه خوخی څومره متاثر کړی دی؟
دغه اختر چې کوم دی دا یو ډیر لوی لورینو پرځوینه ده، د الله لو خان په سن مسلمانانو باندې په کال کې دغه دوه خوخی خلکو ته ډیر زیات امیدوار دي، د پاره بازي هم د ګیان نشي دي، د پاره بل خصوص د لوی اختر کې چې د باندې مسلمه ترې بحث به د جامو اصلو د بازي میواجاتو خوراکي او مسائل او وسایل برابرولو د پاره د خلکو کې توانمندي نشته ده. نو یو قسم نو امید دي د خلکو په منځ کې.
صفای صاحب تاسو دغه خبرې د اوریدونکو واوریدل، د ټولو زرونه ډک دي، څو چې په همدغه حالاتو کې هم دوی خپل خوخی ولمانځي او دغه وضعیت هدا اقل د اختر خوخی متاثر نه کړي.
زموږ توصيه دا ده چکلغه د اسلام مبارک دین ته کسړی غلند نظر وکي او بیا د اخترونو هغه اساساتو ته نظر وکي، نو د اختر په خپل د خوشحالي مشترکه او ټولنیز خوشحالي ده یا ټولنیز خوشحالي ده، دلته د روحي رواني فشارونه استرسونه هم ټولنیز دي، یعنی په ټولو خلکو باندې دي، او خوچا باندې بلک زیات یو څه یو اندازه بلک کمی یو اندازه بلکې نشو شو ویل د ټول خلکو روحي رواني فشار سمواجي دي، هم دغه د مشکلات سره د اقتصادي، خو بیا هم یو تعداد خلک خدي او اندازه زما نظر ده چې دغه سټرس یا فشار هم اجتماعي دي، ټولنیز دي، او دا د اختر مسله هم یو ټولنیزه مسله ده، د خوښۍ مسله ده. زما د خلکو نه هیله ده چې دغه د قرباني چې په چا باندې کیږي دغه بدري صحیح مساوي حصو باندې باید تقسیم شي، همدارنګه د غریبانو او د گاونډیانو د دوی حقوق باید تطور کړل شي، خوشحالي او سره شریکه کړل شي، او حتی دا غچا چې وسه کیږي هغه به وزلام سره اقتصادي مرسته وکړي، د لباس اخستلو یا د کورنۍ د غذایی موادو په اخستلو کې.
ارواپو ایمل صفایو د چې د اختر په درشل کې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت پر خلکو له رواني په لوڅ ډول اغیز کوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړل. لکه څنګه چې مو واوریدل دی وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت ډیر خلک په ژور خفګان اخته کړی دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
او مخکله دی چې ستاسو څو پیغامونه درته خبر کړو د هم اورستي موضوع د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې اویا سلنه خونځي ودانې نه لري زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال له زده کړو به برخې پاتې کیږي بل خو د نورستان ولایت چارواکي وایي چې دا ستونزه له مرکز سره شریکه کړې ده نور په دې راپور کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځې چې لوګ دو کلونو رئیسی ویجاړ پروت ته زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې خونځې زده کوونکي وایي چې خونځې ودانۍ او سرپنان لري، په سختو لارو لکلي خونځې درازي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې خونځې رخصت وي. د عیشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبی نعنا سي، ما جاګ نعنا تختو نعنا، پنسل نشون، نه قلم شون، شیشه ای قلم.
نوموړي وایي: خونځې مو لیکلي لري دي، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه، کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځني خونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا باد شي، جنکان راشي یا ماشومانان راشي، درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومانان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځني خونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو، او نور څوکیګانې خو بیخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبایي چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم، نه کاغذ، نه کرتسیا، نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنی خونځي مدیر محمد نور وایي په تیر جمهوري نظام کې هم دوی له حکومت نه خونځي ته د ودانې د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد چې دی درې سوه شاګردان کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کو هغه نه شي کولی، که ازمان بس ګډوډ غوندي
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړې چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو دپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکانات نه په استفاده موږ په پلان کې لرو، او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولای شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو، تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14 زره نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زری آزادی راډیو کارپون کورونو کو ته سلامونه او فضل السلام. زموږ د نګرار ولایت د سارک غلجی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پریږدم. دا هلته نوي ټوکنې شروع شوي دي، دا د انجینران راغلي دي، په غونډې توضیح کړي دي، غونډې غریبانانې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځ به تاسو نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې آزادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کړي، په دې خطر چې هغوی خپل ځان لپاره، د خپلو دوستانو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره ویشي، او هغوی مستحق نه دي او هغوی ته ورکوي. باید دوی چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی دا داسې خبره نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې، ټول افغانستان کې باید بشری حقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي مؤسسات یو که شخصي وي هغه ټول باید د خور غریب مظلوم سره مرستې کوي باید په خپل لاس یو کوي او نه د دوی په لاس باندې ولې دوی چې دی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه استاس سره وسلیم د حکومت لوړپورو چرواکو څخه همدا هیله ده چې په خوست ولایت کې په چرواکو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. هیله کوم چې داغه هم د وطن نیوا لوی سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي د دوا د پوره درمل او باید پیدا کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.